Stream Machine. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړي ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د افغانستان ولسي جرګې هم د غیر مسؤولو وسله والو د وسلو د راټولولو په اړه د حکومت وروستي اقدامات وستایل. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي د افغان امنیتي ځواکونو د مر ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي دي. د امریکایي جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټو سناتورانو یوې ډلې یو پرېکړه لیک وړاندې کړی چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشخجي په وژلو کې په لاس لرلو تورنوي. د خبرونو تفصیل. د ناتو یو لوړ پوړی چارواکي د افغانستان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي انکار نیلوس زیمرمن ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدو له کبله خوشینی او اندېښمن یو. د ناتو د قاطی ملاتړ د ماموریت پوځي مشر جنرال سکاټ میلر هم دا موضوع مطرح کړې ده. موږ په پام کې لرو خپل د روزنې او سلا مشورې همکاري نور هم اغیزناکه کړو.
د افغانستان دفاع وزارت یې له میاشتې افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو خبر ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت له ویان سره مو په دې اړه مرکه کړې. وروسته یې درته خبرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي. تر دې مخکې د افغانستان پوځي چارواکو په غزنی کې د پاکستاني اتباعو په ګډون د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
دا بریدونه ډیر موثر تمام شوي. له یو خوا زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو مخنیوی شوی، بل خوانه د دوی روزنځایونه او دا مسل ټریننګ سنټرونه او د دې ډیپوګانې دا هم په نښه شوي دي چې په امنیت کې ډیر زیات رول لوبوي.
ښاغلی غفور دغه راز وویل چې وړ مشپه د غزنی په ګیلان او نوې ولسوالیو کې کوماندو ځواکونه په ځانګړو پوځي عملیاتو کې شپېته وسلوال وژل شوي دي. د په خبره په وژل شوو کې څلوېښت تنه د پاکستان اتباع دي. تر دې مخکې د دومره پاکستاني اتباعو د وژل شوو پاکستاني اتباعو شمېر افغان چارواکو نه وښودلی. تر اوسه پورې افغان چارواکو هم د پاکستاني اتباعو د وژل شوو اتباعو جسدونه هم نه دي ښودلي رسنیو سره. البته د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هڅې روانې دي داخلي بې ځایه شوو او راستنیدونکو افغانانو ته د سرپناه امکانات برابر شي. سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل د ځینو ادارو په مرسته راستنو شوو او بې ځایه شوو ته مسلکونه هم ورښول کېږي.
موږ هڅه کوو دوی ته د سرپناه او کار زمینه برابره کړو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دوی ته د افغانستان د کار د شرایطو پر اساس روزنه ورکوي. په هغو کسانو کې چې روزل کیږي په سلو کې څلوېښت کډوال او راستنې سوي کسان دي.
ښاغلی بلخي وایي حکومت دغو راستنو شوو او بې ځایه شوو ته د 305 نمبر فرمان پر اساس دغه امکانات برابروي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي سکال تر اوولکو زیات افغانان په ځانګړي ډول له ایرانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. هم د نړۍ مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د پخواني ولسمشر جورج اچ ډبلیو بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. د مړی چې پرون د کانګرس په ودانۍ کې ښودل شوی و د ښخېدو لپاره ملي کلیسا ته ولېږدول شو. د امریکا یو څلوېښتم ولسمشر جورج اچ ډبلیو بوش د جمعې په ورځ د 94 کلونو په عمر مړ شو. د درنوي په مراسمو کې د امریکا درې ولسمشران جیمی کارتر، بیل کلینټن او باراک اوباما هم له خپلو میرمنو سره حاضر وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې مخکې د بوش پر کورنۍ انتقاد کړی و له لومړۍ میرمنې میلانیا ترامپ سره دغو مراسمو ته ورغلی و. د درنوي په دغو مراسمو کې د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د برتانیا شهزاده ویلز، د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د اردن پاچا دوهم عبدالله هم حاضر ول. د امریکای جمهور غوښتونکو او ډیموکراتو سناتورانو یوې ډلې یو پریکړه لیک وړاندې کړې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورنوي. دغه پریکړه لیک چې سمبولیکه بڼه لري پرون وروسته له هغې وړاندې شو چې یو شمېر سناتورانو د خاشقجي د وژلو د پیښې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې د چلند په اړه په ښکاره خپله نارضایتي څرګنده کړه. خاشقجي چې په امریکا کې اوسي د واشنګټن پوست ورځپاڼې سره همکار و، څه باندې دوه میاشتې مخکې د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو. نوموړی د سعودي د رژیم یو وتلی منتقد و. جمهوري غوښتونکي سناتور لینسي ګراهم چې د ټرمپ نږدې متحد او ډیموکرات سناتورې ډایان فینسټن د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې سنا جرګه په دې بیخي باور لري چې د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان په دغه قتل کې لاس درلود. سپینې ماڼۍ چې له ریاض سره یې اړیکې لا نږدې کړي، په دې پیښه کې د سعودي د ولی عهد له لاس لرلو ځان تیر کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له INF تړون څخه د امریکا د وتلو پر پریکړه سم غور نه و شوی. دا د منځ واټن اټومي توغندیو د تړون د کنټرول تړون دی. ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې خبرلانو ته د وینا په مهال خبرداری ورکړ.
موږ د دغه تړون د ماتولو پر خلاف یو. که چیرې دغه تړون ماتیږي، موږ به له شرایطو سره سم عکس العمل څرګندوو.
د روسیې ولسمشر وویل که د امریکا متحدو ایالتونه ځان په هغو وسلو سنبال کړي چې په دغه تړون کې منع اعلان شوي، موسکو به په وړاندې رسمي شکایت وکړي. پوتین وویل زموږ ځواب به ډیر ساده وي، که امریکا داسې اقدام وکړي موږ به هم ورته اقدام کوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې واشنگټن به د منځ واټن اټومي وسلو د کنټرول له تړونه ووځي. هغه وویل روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې، خو روسیې دا ادعا رد کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنه نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د افغانستان د سولې شورا هم د نړیوالو د دغو هڅو هرکلی کوي.
زمونږ حامیان د جدي ګامونه مونږ سره یو ځای هماهنګ چت کړي ترڅو مونږ وکولای شو ژر تر ژره مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ او مستقیم.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات دي. یو علت دا دی چې روزنه او په جګړه کې ګډون دواړه په یو وخت مخته وړي.
امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خوانه د ترورستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خوانه د دوی روزنه، جلب جذب، د دوی تمویل، تشخیص دا ټول مسایل هم بهاله جریان لري. دا طبعا چې طبیعي ده چې ستونزې ولري.
د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره مو په دې اړه مرکه کړې. د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ په یو تازه فهرست کې بیا افغانستان د هغو لسو هیوادونو په قطار کې دوهم ځای نیولی چې تروریزم ډیر ځپلی دی. د افغانستان ولسي جرګې هم د غیر مسؤولو وسله والو د وسلو د راټولولو په اړه د حکومت وروستي اقدامات وستایل. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې که د سالنګ د تونل په اړه غواړئ معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند شیبو کې 19 پروګرام ته غوږ شئ.
همدا لاره ده چې د 12 یا 13 ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل چې دې ته اړیکه ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او نورو همکارانو په مرسته مختبرم. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د ناتو او دغه راز د افغانستان د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. سوله او امنیت یې د بحث عمده ټکی و. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د دې اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان سولې ته نړیوالو په دې وروستیو کې ډیر پام اړولی دی. د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په پروسه کې د متحدو او ګاونډیو هیوادونو صادقانه همکاري هم مهمه ګڼي. نور حال د سلیم احمد صالح په رپورټ کې.
د ناتو پوځي تړون د افغانستان د اوږد مهالي سولې او ثبات ترڅنګ د سولې د هغې پروسې پر ملاتړ ټینګار وکړ چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران چې د دوه ورځنۍ غونډې لپاره په بروکسل کې سره جرګه سوي وو پرون یې د خپلې غونډې په وروستۍ ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په عین حال کې له وسلولو طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د مذاکرو میز ته کښېني. د افغانستان د سولې عالي شورا د ناتو له دې غوښتنې سره خپل ژغ ملګری کوي، خو ټینګار یې دا دی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په مسأله کې د همکارو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان صادقانه همکاري مهمه ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
موږ ته مهم دا ده چې د موږ حامیان د سولې د پروسې او د موږ د رسته کوونکو هیوادونو د سولې پروسې په بخش کې هغوی موږ سره جدي ګامونه موږ سره یو ځای هماهنګ چت کړي تر څو موږ وکولای شو ژر تر ژره مذاکرات حکومت او طالبانو تر منځ مخامخ او مستقیم پیل کړو. بله د شکه د پاکستان موضوع تر اوسه هم مشکوک ده، ځکه چې پاکستان همیشه موږ سره مرستې تعهد کړی ده اما تر اوسه عملي ګامونه نه دی اوچت.
وسلول طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي او ټینګار یې کړی چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیمي مذاکرې غواړي. بلخ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دریم وار لپاره د افغانستان او سیمې د څو هیوادونو په سفر وتلی دی. شغلی خلیلزاد پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري په اړه خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکلی له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کوي. شغلی خلیلزاد په تیرو دوو سفرونو کې په قطر کې د طالبانو له استادو سره کتلی وو او د دویم سفر پر مهال ویلي هیله مند دی تر راتلونکي اپریل میاشتې له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سله وسي. بلخو د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت د سولې پر پروسې د سلام مشورې لپاره پاکستان ته تللی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکلیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو او د غراس په دې هیواد کې د خپل سر وسله والو او د زور واکانو پر موضوعاتو خبرې کوو. دا پروګرام مهروي تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې پکې ګډون وکړئ او په دې اړه که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. تیره ورځ هم د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. له دې مخکې یو لوړ پوړي امریکایي جنرال کینت مکینزي ویلي وو که چیرې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په تړاو د ستونزو د حل لپاره بیړنی اقدام ونه شي د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر به له کنټروله ووزي. جنرال مکینزي دا خبره د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته کړې وې. دا جنرال د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندې د مشر تابل لپاره نومول شوی دی چې په افغانستان سانو منځنی ختیځ کې د امریکا په وظیفه فعالیتونه څاري. فرشته جلالزی د افغانستان د دفاع وزارت له ویاند آصف غفور سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې د افغانستان د ځواکونو په روزنه او استخدام کې کومې ستونزې شته.
نو د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خوانه د ترورستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خوانه د دوی روزنه جلب جذب د دوی تمویل تجهیز دا ټول مسائل هم به حاله جریان لري. دا طبعا د چې طبيعي د چستونځ ولري ولی کتي څلور کلو کې موږ ګورځمږه د تعلیم تربیه برخه یا زمونږ د امنیتي دفاعي ځواکونو د ورته او برخه دا ډیره ښه شوې. زمونږ کوماندو دوه چنده شو، زمونږ هوایي ځواک درې چنده شولو، او اوس چې کوم عملیات زمونږ کوماندو کوي له ډېرو لاسته راوړنو
نه خپله په خبره کې مو وویل غفور صاحب چې ستونزې شته. دغه ستونزې راته ووایه، مثلا په استخدام
مثلا نه استخدام کې ستونزه نشته. استخدام کې ستونزه نشته. استخدام په دې ښه روان دی چې موږ د استخدام لپاره اوس ټول معیارونه په نظر کې نیولي. د بایومیټریک پروسه دا دغه کېږي ترسره کېږي. ولې یو شمېر مسایل چې هغې ته موږ اړتیا لرو هغه تجهیزات دی او زیات تعلیم و تربیه ده. مثلا تاسې ګورئ چې یو عسکر باید ډېره تعلیم و تربیه وګوري. ولې موږ د جګړې په ډګر کې نو زیات وخت د هغه د تعلیم و تربیه وخت چې وي هغه شپږ میاشتې وي یا درې میاشتې وي یا نهه میاشتې وي، هغې نه وروسته موږ د جګړې ډګر ته استوي چې موږ مجبوره یو.
تاسو په وزارت دفاع کې څه فکر کړی ده؟ ځکه دا خدای ستونزه ده، نو دا خو
څنګه حل
د دې حل څه دی؟ یعنی مثلا څه خبرې مو ورباندې کړي؟
په وزارت دفاع کې اوس د ډاکټرونو یو بور دی چې خپله د افغان ډاکټرون دي. زمونږ تعلیم و تربیه زمونږ مثلا د مارشال فهیم اکاډمي ته تاسو وګورئ، زمونږ د افغانو افسرانو اکاډمي، یا مثلا تاسو وګورئ مثلا زمونږ د هغوی ځواکونو اکاډمي، دا هر څه اوس په روسیه کې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې په دې برخه کې لرو. دغه اکاډمۍ کې چې دی ډېر منظم کدرونه دي اوس، یعنې همدا اوس زمونږ د مارشال فهیم په اکاډمۍ کې چې کوم ځوانان روزل کېږي هغه مثلا ټولنې ته وړاندې کېږي، یا په د امنیتي دفاعي ځواکونو لیکو ته وړاندې کېږي. هغه ډېر زیات مسلکي خلک دي.
غفور صاحب، بیا هم هلته خو جنګ روان ده، نو تاسو خو مجبور یاست چې دوی عجل عجل را وباسئ او جنګ ته یې ولېږئ. نو بیا هم د دوی تعلیم
وخت موږ اړتیا لرو. نه موږ وخت اړتیا لرو.
دا وخت به څنګه کوي؟ په دا وخت باندې خبرې کړي چې څنګه کولای شي چې دوی سم پاخه کوي او بیا یې جنګ ته واستوي، مخکې تر دې چې مثلا شپږ میاشتې
د اردو جوړول دا داسې نه دي چې تاسو په یو کال یا په لس کالو کې وکړئ. د اردو جوړول دا مثلا وخت اړتیا لري. د امنیتي دفاعي ځواکونو جوړول دا وخت اړتیا لري. د وخت په تېرېدو دا هر څه سمېږي.
د امریکایي جنرال په خپلو خبرو کې ویلي دي چې که ائتلاف او د امریکا نور قوتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د دفاعي ځواکونو شاته ولاړ و نه اوسي، نو د افغانستان ځواکونه نشي کولای چې په تنهایی د طالبانو په مقابل کې د افغانستان دفاع وکړي.
ګوره دلته دوه بحث مطرح کېدلی شي. یو دا ده چې اول خو دا ده چې دا د ټولو مسؤلیت دی. موږ د نړیوالو سمستر روزنې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو. دا هم د سیمه ییزو هیوادونو مسؤلیت دی او د نړیوالو چې له موږ سره مرسته وکړي، او د دوی مرستې ته موږ تر یو وخت اړتیا لرو. بل شاید دی کې د دوی خپل بحث هم مطرح وي. هغه مطرح دا ده چې هلته د دوی هغه مالیه ورکوونکي چې پیسې ورکوي یا نور څه شي، مثلا د افغانستان جګړه ډېره اوږده شوله، هغه خپل مجبوریتونه په اساس خبرې کوي. ولې په ټوله کې موږ چې خپل افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه په خپل کې دي، تر هغه پورې موږ د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو مرستو ته اړتیا لرو.
غفور صاحب، د امریکایي جنرال ویلي چې په افغانستان کې اوس د طالبانو شمېر د تر 2000 زیات شوی، یعنی دوی ویلي چې تعداد یې زیات دی. تاسو ته داسې کوم ارقام معلوم دي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
دغه ارقام کله کله بدلېږي، کله کم شي کله زیات شي. یو علت دا دی چې مثلا په پاکستان کې د اوړي رخصتي او د بدرسي رخصت زیات طالبان راوړي دلته جګړې دي، په فجیمې کې ډېر سال تل دي، یعنې دا کله جګړېږي او ټیټېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور جاویدو. د افغانستان د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د نوي فهرست له مخې پروان 2013 میلادي کال کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو چې تروریزم ډېر ځپلي په قطار کې دوهم ځای نیولی دی. تروریزم له امله په عراق او سوریه کې سږ کال د مرګ ژوبلې اندازه تر نورو هیوادونو چې تروریزم ځپلي دي کمه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي تروریزم په تیر 2013 کال کې تر ټولو زیات کسان په افغانستان کې وژلي دي. خو د دې انسټیټیوټ د تازه فهرست له مخې افغانستان سږ کال د هغو لسو هیوادونو د لیست په دوهم مقام کې دی چې تروریزم پکې زیات کسان مړ کړي دي. دا فهرست ښیي چې په نړۍ کې د تروریزم په نتیجه کې د مرګ ژوبلې اندازه د تیر 2013 کال په مقایسه 20% کې راټیټه شوې ده. عراق او سوریه هغه دوه هیوادونه دي چې سږ کال پکې د تروریزم له امله د تلفاتو اندازه په ترتیب سره 500 او 0 تر اخته شوې ده. د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ د اعلامیې له مخې په 2013 کال کې په عراق او سوریه کې د تروریزم د قربانیانو د شمیر د ټیټېدو یو عمده سبب په دې هیوادونو کې په دوامدار ډول د داعش ډلې د فعالیتونو کمیدل دي. خو داعش ډله بیا هم په 2010 کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ تروریستي ډله ثبت شوې ده. په 2010 کال کې په مصر او سومالیا کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې زیاته مرګ ژوبله ثبت شوې ده. د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د اعلامیې پر اساس په 2010 کال کې په سومالیا کې یوازې یو تروریستي برید 1500 کسان وشل او په مصر کې بیا د یوې تروریستي حملې د تلفاتو شمیر 311 ته ورسید. د نړیوال تروریزم د فهرست مخې په 2010 کال کې په میانمار او فلیپین کې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شمیر په ترتیب سره 168 او 50 تنه ثبت شوی دی. د 2013 کال لپاره د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د فهرست مخې عراق د هغو لسو هیوادونو په سر کې دی چې تروریزم زیات ځپلی دی. افغانستان په دوهم او نایجیریا په دریم ځای کې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. په افغانستان کې له تیرو 12 کلونو راهیسې د خپلو سرو وسلوالو ډلو او د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو په دې وروستیو کې څو پېښې وښوده چې تر اوسه پورې په دې برخه کې ستونزې په خپل حال پاتې دي. خپل سری وسلوال بیا هم د قانون خلاف اعمال سرته رسوي. د افغانستان ولسي جرګې پرون په دې موضوع بحث وکړ او د حکومت وروستي اقدامات چې د غیر مسؤول وسلوالو او د خپل سر وسلوالو د بې وسلو کولو لړۍ چټکه کړې ده وستایل. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پر رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګه په ټول هیواد کې د غیر مسؤول وسلوالو نه د وسلو د راټولولو په اړه د حکومت وروستي اقدامات ستایي او غواړي چې په دې اړه عملی هڅې پیل کړي. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل دغه وسلوالو تل قانون مات کړی او خلک یې ځورولي دي.
افراد و اشخاصی که
مسلح
غیر مسئول هستند،
دو افراد چه غیر مسئول وسلوال دی لامنیتی و دفاعی ارگانون سره هیس اړیکه نه لري. حکومت باید دغو کسانو راټولولو ته عملی اقدامات وکړي، ځکه مونږ چې دغو کسانو لشتون اندېښنه لرو و بژغورل شو
نجات پیدا وکړو.
په ورته وخت کې د جرګې یو شمیر غړي او پتیر عبدالقادر قلاتوال د غیر قانوني سپکو او درنو وسلو شتون په هیواد او پتیر په کابل ښار کې د پښتنې وړ غني او پاړی د امنیتي ارګانونو مسؤلین په بې پروايي تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې تمیم شانسب د دل ساتونکو سره چې د کورنیو چارو وزارت غیر مسؤول وسلوال بولي، د دوشنبه په ورځ د کابل په نوي ښار کې له امنیتي ځواکونو سره 24 ساعته جګړه کړې، خو په پای کې د سې شنبه په ورځ تمیم نومې د دل له 3 ساتونکو سره امنیتي ځواکونو ونیو. د کورنیو چارو وزارت وای په دغه نښته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ ټپیان شوي دي. دغه وزارت وای د تمیم شانسب 3 ساتونکي هم ټپیان دي. له تمیم نه یو شمیر کلاشینکوفونه، راکټ او پیکا هم ترلاسه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وای له تمیم شانسب او ساتونکو سره به قانوني چلند وشي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره تمیم شانسب د دفاع د پخواني وزیر رحیم وردک پرکټی دی. سربیره پر دې د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ یو سیمه ییز قماندان عبدالغنی علیپور چې په غیر قانوني کړنو او له خلکو نه د پیسو په اخیستلو تورن و د کابل په کلای قاضي کې ونیول شو، خو د ده د پلویانو له مظاهرو وروسته د دوشنبه په ورځ په بل احضار ضمانت خوشی شو. په همدې اونۍ کې د کندز ولایت د پاسون کوونکو یو سیمه ییز قماندان نوید خان چې په نویدک مشهور او په وژنو وسلوالو غلاګانو له خلکو نه د پیسو په اخیستلو د ځمکو پر غصب او جنسي تیریو تورن و، په تخار ولایت کې امنیتي ځواکونه ونیو او کندز ولایت ته یې ولېږداوه. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې ټول غیر مسؤول وسلوال به ونیسي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه کسانو لست ترتیب شوی، خو د نمونه په اړه یې څه ونه ویل.
وزارت امور داخله از تمام او اشخاص و افراد که
د وویل د کورنیو چارو وزارت د هغو کسانو په اړه چې شمیرې سلګونو ته رسیږي او له قانوني وسلې نه زیاته لري استخباراتي معلومات لري، د دوی لست ترتیب شوی، د موضوع په اړه علمي اقدامات شوي او یو یو به ونیول شي. ځینې کابل ښاریان هم وایي چې په ښار کې ورته غیر مسؤولو وسلوالو ویره پیدا کړې ده. دوی وای که حکومت د دغو کسانو پر وړاندې ژر اقدام ونه کړي د خلکو حکومت ترمنځ به فاصله زیات شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
و امر دل چې د افغانستان ولسي جرګې پرون په غونډه کې په افغانستان کې د خپل سرو وسلوالو ډلو او د غیر مسؤولو وسلوالو او زور واکانو پر موضوع خبرې وکړې او د حکومت وروستي اقدامات یې وستایل. ولسي جرګې دغه ورځ پرون په غونډه کې له بې ځایه شوو او اړو خلکو سره د مرستو د بهیر موضوع هم وڅېړله. وویل چې دغه بهیر سم مخته نه ځي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیر هم دې غونډې ته وربللی و. په افغانستان کې د ډیر کسان په دې وروستیو کې وچکالی هم ځپلی دي. اوس وچکالی له امله ډیر د لویدیځو ولایتونو څخه بادغیس او غور په تېره بیا نورو ولایتونو ته کډه شوي دي. د بې ځایه شوو کورنیو په هرات کې هم یو شمیر بې ځایه شوو کورنیو په یو کمپ کې اړولی دي. ازادي راډیو سیمه ییز خبریال په هرات کې د دغو کسانو کمپ ته ورغلی او وایي چې داسې کورنۍ هم شته چې د نیستۍ او بېوزلۍ له امله یې خپل ماشومان پلورلی دي. نور حالې د فرشته جلالزی په رپورټ کې.
اختر محمد، په اصل کې د بادغیس خوست هرات ته نږدې د بې ځایه شوو خلکو لپاره په یو کمپ کې اوسي. هغه وایي چې تر وچکالۍ مخکې د قانی کوله، خو څو کاله کېږي چې کاریزونه او نارونه وچ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې داسې سخته وچکالۍ په ټولو سیزو کې نه ده لیدل سوې. اختر محمد وایي چې پخوا به یې د قانی کوله، خو کله چې وچکالۍ په بادغیس کې فصلونه په شاړو بدل کړل، دی په پورونو کې غرق شو او مجبور شو چې د بې ځایه سو خلکو کمپ ته کډه وکړي. هغه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې څوکه څوکه داسې حالت ته راورسېد چې نور چا پور هم نه ورکاوه او کوچنیان یې وژې ویده کېدل. اختر محمد ویلی زله بدی ورځی مجبور سوم چې کوچنی لور می خرڅ کړم. دا چې یو څوک خپل ماشوم خرڅوي شاید ډیرو خلکو لپاره د زغملو وړ نه وي، خو اختر محمد د خپل د پریکړې د دفاع لپاره وای مال لوجي دا کار وکړ. اختر محمد یو څلور کلن زوی هم لري. هغه خپل دو نیم کلن ماشوم په یو نیم لک افغانۍ خرڅ کړی ده. د اختر محمد دو نیم کلن شوخه او سرسری لور لا په خپل کور کې ده، ځکه هغه چا چې دای اخیستی یوازې د دې نیمه بیا پرې کړې ده. دا ځوان بادغیسی پلار وایي چې یوه بله لار دا و چې خیرات ټول کړي، خو بیا هم نه شوای کولای چې د خپلې کورنۍ ګېډه د خیرات پیسو مړه کړي. ملګري ملتونه وایي چې د اکتوبر له میاشتې راهیسې په بادغیس او هرات کې یو سل یو شپېته کوچنیان چې له یوې نیمې میاشتې تر شپاړسو کلونو عمر لري د پیسو په بدل کې خرڅ شوي یا د ولور په بدل کې واده شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې میندې او پلرونه په دې ډول ځانونه له پوره خلاصوي او گزاره ورباندې کوي. د دې سازمان په وینا په بادغیس، هرات او غور کې د وچکالۍ له امله 223,000 کسان له خپلو سیمو کډه شوي دي. د افغانستان حکومت وایي چې هرات ته نږدې د بې ځایه سو خلکو په کمپ کې تقریبا 12,000 کورنۍ میشتې دي. د حکومت په وینا خلک په دې کمپ کې ځکه پراته دي چې د مرستې مواد ترلاسه کولای شي. نړیوال سازمانونه وایي چې وخت نا وخت په داسې کمپونو کې اوسیدونکو ته خوراکي مواد، کمپلې او نور د اړتیا وړ شیان ورویشلې دي، خو د دې کمپ ډیر اوسیدونکو وایي چې هیڅ مرسته نه ده ورسره شوې. هرات ته نږدې د دې کمپ یو بل اوسیدونکی محمد حنیف وایي چې للوژې خپل لور په 1,20,000 افغانۍ خرڅ کړه. محمد حنیف ویلي زه مجبور وم، دا شو چې یو ماشوم مې له لاسه تللی وای که ټول.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زده راځو کوم کوونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان کنسولګری په جلال آباد کې بيخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او ویلم دا د رئیس صاحب جمهور نه چې د دې غم خوري پښتانه ټول وشرمول، زنانه بې عزته کړلې، وزیر صاحب به بېغام په خپله چوکۍ ناستي، هغه د چا څه غم خوري؟ ټول افغانان د پاکستان د کنسولګرۍ نه د سیوې وه چې سیګنول راغلي دي، یوه ویزه په 10,000 کلدارې په 10,000 کلدارې لګېږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي یوه شبه کم کار نه کوي. خیر ما غږ تر ازادي رادیو کړې ورسوي نه دی چې ان کار کړي نه افغان د سیم یوه شبه کدې راته فعاله کې سي کار وکړي. ډېره مننه ده، ما غږ تر چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم زه عبد الحدی ما له هلمند نا واشیر ولسوالی څخه نی تاسو ته دا پیغام پریږدم د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي ورود جان د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالی کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالی د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغسې ډول ستونزو څخه خلاص شو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توګه توجه وکړي. په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوای کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو اوري او سم په مخړې دي څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته اندېښنه لري او په پام کې لري چې د روزنی او سلام مشوري همکاري د افغان امنیتی ځواکونو سره نور هم اغیزناک کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړی دي. د افغانستان کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي هڅې روانې دي چې داخلي بې ځایه شو او رسنیدونکو افغانانو ته د سرپناه امکانات برابر کړي. د نړۍ مشرانو د امریکا د متحدو ایالاتونو په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش یا مشر پلار مشر بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. په دغو مراسمو کې د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د بریتانیا شهزاده ویلز د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اردن پاچا دوهم عبدالله هم حاضر ول. د امریکایي جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتو سناتورانو یوې ډلې یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورنوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له آی این ایف تړون څخه د امریکا د وتلو پر پریکړې سم غور نه و شوی. دا د منځواټنه اټومي توغندو د کنټرول تړون دی. د خبرونو تفصیل کولای شي چې بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونو په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه د خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو د ځل د سالنګ پر اهمیت د سالنګ تونل پر اهمیت خبرې کړې دي.
همدا لاره ده چې د دولس یا لسو ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
خو مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د افغانستان یوه ټولنیزې ستونزې یو راپور راخلو. د افغان ښځو شبکه وایي د کورنیو چارو وزارت د مرستیالې په توګه د یوې ښځې ټاکل کېدو اړوند غبرګونونه ځکه راپارېدلې چې خلکو د رهبرۍ په کچه کمې ښځې لیدلې دي. د دغه شبکې د رهبري شورا غړي قدسیه رحیم ازادي راډیو ته وویل د رهبرۍ په کچه د ښځو ټاکل یو معمولي امر دی، خو د ژمنو خلاف په افغانستان کې دا بهیر ډیر ورو روان دی. نور حال د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې اورئ.
ورسته لاغه چې د افغانستان د کورونوي چارو په وزارت کې د حسنا جلیل مقرری په ټنیوز رسنیو کې ځینې خبرګون نه راو پارول. د افغان خزو شبکه دا کار د خلکو د کمی تجربې لکبل غنی. د یاد شبکې د رهبری شورا غړي قدسی رحیمی د چهارشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل دوی په خزو د حکومت لباور منندوی دي، خو پر وړاندې د خلکو چلن زورولې دي. دا وایي که څه هم د میرمنو د مقرری پروسه ډیره ورو پر مخزي، خو د افغانستان غوندې ټولنه کې دې ته هم خبرګونونه وي. دوی چې یا د رهبرۍ په کچه میرمنې نه دي لیدلې او یا یې بیخي کمې لیدلې، ورته جالبه ده او په ټولنیزو رسنیو کې ورته د بیخي جالب خبر په توګه خبرګونونه ښکاره کوي. خو په ټوله کې دا یوه عادي پروسه ده او د وخت په تیریدو سره باید میرمنې په دندو وټاکل شي.
در کل این یک پروسه عادی است که باید خانمات قرار پیدا کنند به مرور زمان.
دا په داس حال کې د چې چهارشنبه پورز د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د پالیسۍ د مرستیالۍ په توګه یوه میرمن معرفي شوه. د حسنا جلیل ټاکل کېدو سره په ټولنیزو رسنیو کې د هغې د جنسیت، عمر او نوې دندې په اړه پراخ غبرګونونه راوپارېدل، خو ځینو نورو بیا لیکلي اغلې جلیل ته تر هغې وخت ورکړئ چې خپله وړتیا وښایي. حسنا جلیل هم له مقرریدو وروسته ویلي انتقادونو نه ده ویرولي، بلکې لیواله ده چې په نوې دنده کې تر نارینه وښه وځلیږي. د افغان ښځو د شبکې د معلوماتو له مخې د مرستیالې په توګه د حسنا جلیل له ټاکل کېدو سره په افغانستان کې د ښځینه مرستیالانو شمیر لسو ته لوړ شو او پنځه نورې بیا د وزیرانو په توګه دنده اجرا کوي. دې کار د مشرانو جرګې د ښځو د چارو کمیسیون ځینې غړي له احتیاط سره خوشحاله کړي. وایي په مقرریو کې باید یوازې جنسیت ته نه، بلکې وړتیا او تجربې ته هم وکتل شي. له ډلې یې شفیقې نورسخیل ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس په حکومت کې دا زمینه مساعده شوې ده چې ښځې وکړای شي چې په پورته پوستونو کې کار وکړي. البته زه خپله ډېره ورته خوشبینه یم او هیله منده یم چې کله چې په دغه پوستو کې چې هغه څوک چې مقرریږي د لوړتیا او د لیاقت او د هغه د هغه شایستګۍ په حساب باندې دا مقرر شي او کار اهل کار ته وسپارل
شي. اغلی نوروز خیل په دې اړه چې آی نوی مرستیاله حسنا جلیل د کورنیو چارو وزارت دغه بسته وړ ده کنه دوهو یا نه څه نه وایي، خو وایي دا چې د حکومت مشرانو پرې باور کړی باید خلک یې کار ته منتظر شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
زمان زهیر د زابل ولایت د شمال زول ولسوالۍ څخه لیکي زما په نظر دا وار امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي خو پاکستان لا هم خپلې شیطانۍ پالیسۍ ته دوام ورکوي. میرزا خان مینپال له کندهار لیکلي پاکستان د افغانستان په سولې نه دی خوشحاله، امریکا دې ته اړ کړی چې د افغانستان سره سوله وکړي. لیوال له پکتیا څخه لیکلي چې د غیر مسؤولو وسلوالو په نیولو د ولسی جرګې اقدام ستایو. البته ولسی جرګې هم د حکومت د اقدام ستاینه کړې. ګلنبی سرکش له لوګر له ازدي ولسوالۍ څخه بیا لیکلي چې ټول هغه طالبان چې سوله به نه کوله هغوی اوس د شپنیو عملیاتو له امله په تنګ راغلي او سولې ته مجبور شوي دي. مننه چې د افغان بي سیمه تسوات له شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوي. کله دغه سیستم سم نه وي ستاسو پیغامونه نه شو لوستلی، خو اوس سیستم بیرته فعال شوی دی. نور تاسو په انتظار نه پرېږدو، د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام ته وښی.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د بشري او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهۍ د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشري حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجني یا مجني علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سارندوالۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د جرم د نفی په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بلاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجني علیه شهادت وورول سي. بلاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم پې واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه ټوپک وغیره وسایل دي. د هغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفی ارگانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او د جرم پې ثابته کړي. دا کشفی ارگانونو ته ضرورت دی چې کشفی ارگانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راایستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون. بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شو. نو دغه د کشفی ارگانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانونی ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خدا چې د قضیه د راز افشا کول، د څوک چې شهادت ترازی شواهد ترکی شهادت ترکی، دا باید دغه اثار افشا نه کی، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، که دیسې د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سی، دلته ستونزې پیښې سی او ستونزې ولاړې سی، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود، هغه شهادت په محکمه او سراندوالۍ کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
هو، که چیرې شاهد، که چیرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کیږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعاً د هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه، دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته، نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجې نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو، او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیه دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیه نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه به په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیه کې، بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا کله د سالنګ په هسکو غرونو کې له تونل څخه تیر شوی یاست؟
دی واوره کې مونږ څونه واخستل و جانان راشه د کابل منې پخې دی واوره د سالنګ په غرو پرتی دی.
د سالنګ تونل څه وخت جوړ شو؟
تونل سالنګ خوندن سلويشت کلمخ کې د اتحاد جماهیر شوروي سابق یا اس اس ار لخوا څخه رغول شوی و.
وخت چې د سالنګ تونل نو جوړ شوی خلکو سره ډول تګ را تک کاوه
د اوخ سره یا اسونو سره یا همداسي نور حیواناتو باندې دوی هم سفر کاوه هم خپل اموال ته انتقال ورکوه
نن په همدې حق لغږیږو په پیل کې د تونل لرغونتوب په نړۍ او افغانستان کې سیډو ورپسې به دا هم واورې چې کله د سالنګ تونل نو جوړ شوی خلک له کومو ستونزو سره مخ ول د سالنګ د تونل په ارزښت او اوسنی حالت مو هم خبرو په اخر کې مرکه هم لرو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم
درمنه دوستانو کله چې بشر په دې وتواني چې د کار وسایل جوړ کړي نو د ژوند کولو لپاره په غرونو او ځمکه کې سمڅې او تونل نو وستل دی وبو او مدان راوستل په هدف ځمکې غوچې کړي مصریانو او یونانیانو له میلاد څخه زرګونه کاله وړاندې د مدان د کشفولو او د خپل شاهانو د خخولو لپاره تونل نو وستل د مصر په خلکو کې دا دود و چې خپل شاهان به له یو څه ګران به جواهرات سره د ځمکې لاندې په تونل کې خخول رومیانو لمړنۍ دی وبو تونل ورغوه انګلیسانو کسان و چې تر ټول اسری او مدرن تونل دی او فرانسوی انجینر په مرسته جوړ کړ په صورت راځو په افغانستان کې د سالنګ تونل ته یا تونل اولنګ څخه نیولې تر دوشخ پورې 3950 متره له بهر څخه لوړ دی او د هندوکش د واورین غرونو په مرکز کې موقعیت لري د سالنګ تونل د افغانستان جنوب او شمال سره نښلوي د اوږدو لارو مزلونه لنډوي او د سالنګ تونل د وسایلو او خوراکي مواد لیکټرالیکټ اسانه کړی دی په پایل کې د ټولګټو د وزارت وین محمد مهدی د سالنګ د تونل د لرغونتوب او اهمیت پاکله وایي
تونل سالنګ خوندن سلويشت کلمخ کې د اتحاد جماهیر شوروي سابق یا اس اس ار لخوا څخه رغول شوی وو خو بدبختانه هغه وخت چې اتحاد جماهیر شوروي سابق جوړ کړی ده یعنی هغه شای چې په خو د څنګه ډیزاین شوی وو څنګه جوړ شوی وو په څومره وخت جوړ شوی وو کچیر د تخنیکی اسناد زموږ سره وای نو دا به ډیر زموږ سره مرسته کړی وای خو بدبختانه هغه اسناد زموږ سره نهسته په همدې اساس چې دا موږ اعلان د وټلې بینلیت سپارل چې تنها تخنیکی او اساسي مطالعات تر سره کړي تونل سالنګ په ټول نړۍ دوامین تونل د چې د بحر څخه ارتفاع لوړ یا وزنه د مسیر د شمال او جنوب سره نشلوي زموږ د تر صادرات او واردات لمده مسیر کیږي دا نه تنها په افغانانو باندې تاثیر لري دا پر اسایي میانه باندې ډیر رول لري کچیر د شمال سره موږ وصل کیږي د ازبکستان څخه تاجکستان څخه ترکمنستان څخه هم زتره لمده مسیر ده چې موږ د سکوین نه تنها د افغانستان باندې اساسي رول نه لري بلکې پر اسایي میانه باندې ډیر اساسي او اقتصادي رول لري چې واځ په دې مسیر باندې موږ کولای شو پر صادرات او واردات انتقال ورکړو
د ټولګټو د وزارت د مسولینو په وینا د سالنګ تونل څلويخت کلوړاندې د پخواني شوروي هیواد په مرسته ورغیده مدیر فاروق چې د سالنګ په تونل تګ راته کوي د یادې لارې د فرهنګي ارزښت پاکله وایي
منګا تاسو ګوره په افغانستان کې ژوند کوو د ټولو مشترک هیواد دی دا چې په شمالي ولایتونو کې سرقم کلتور دی اغم دیم دی هیواد کلتور دی دا چې په مرکزی ولایتونو کې دی یا په شرقي او جنوبي ولایتونو کې دی البته یو رقم کلتوري دلته بل رقم کلتوري خو ټول افغاني کلتور نه دی چې دلته سره یو ځای کیږي او دیو هیواد فرهنګ دنیاوال ته ښکار کوي کله چې دیو ولایت نه بل ولایت سوګ را نشي او د دې ولایت نه الته سوګ لا نشي نو ته بندا کلتور د څه خر نه انتقالیږي همدا لار ده چې د دولس یا لسو ولایتونو خلک مرکز ته راځي د مرکز نه الته ځي غذایی مواد وړي تجارت پکې روان دی دغه پخپل د سالنګ تونل نشي د تاړي کا ور کوي
د سالنګ تونل له فرهنګي ارزښت سره اقتصادي ګټې هم خلکو ته رسولې دي د لغمان اوسنکی بلال وایي چې دوی لغمان ته د شمالي ولایتونو میوي وړي
کچری سالنګونه جوړ شنو دا به خلکو په اقتصاد کې دوه چنده پرمختګ راولي ځکه غذایی مواد نه غس نور برخو کې به خاص انتیاوي ریشي نو هله حکومت دا د چې دغه لارې ته جدي توجه وکي کور غول شي نو زه به دی باوري ما چې دغه خولتونه چې کابل او نور شرقي او سیمو سره وصل کیږي نو دی خلکو به ډیره سنتاوي خصوصا د میوې برخه کې لکه د خټکې برخه په کندوز کې خټکې لرو نو تاجران ته به زمينه برابر شي پلان وخت کې به دوی کابل سره وصل شي او دغه کوم میوې چې دوی کابل ته انتقال دا به سلامتي ډیره تاجران شکایت کوي زمونږ ګاډي په سالنګ کې بنديږي او ساتونو ساتونو په ورځ ورځو دغه لارې بندې
د ټولګټو د وزارت ویندوی چې دوی د منی چې د مهال د سالنګ تونل په بد وضعیت کې دی دوی د دې ستونزې د حل لپاره له درې پلانونو څخه دا ونه کوي چې په راتلونکي کې به عملی شي
اول پلان مدد چې ول بدیل لارو ته جوړ کو او دوم چې مطالعات اساسی تر سره کو دریم بل تونل ایجاد کو یعنی په خپل درې طرح باندې ټولګټ وزارت تر اوسه الحمدلله بریالی شوی ده. بدیل لار سره کې د دوشي او بامیان سړک ده یو 125 کیلومتر اوږدوالی دی. د جوړول لپاره پر شپږ بخش باندې وشل شوی ده چې اول بخش د دوشي له پله څخه بغلان پورې مربوط ده کار شروع ده او شپږم بخش د بامیان څخه شروع ده. دوم دریم څلورم پنځم بخش په مراحل مختلف تدارکاتي کې ده. د وروسته د مراحل مختلف تدارکاتي انشاءالله کار پیل کیږي. یعنی کوم ستونزه هلته انشاءالله نشته. درې نیم الا څلور کاله د مخ وخت نیسي چې تر څو د بدیل لار مو جوړ کړي 25 کیلومتر. هغه وخت چې د جوړ سو د ترافیک حجم د تونل لخوا څخه مسدود کیږي بند کیږي او انتقال ورکوم مردوشي بامیان ته چې حداقل شمال او جنوب صادرات او واردات لمدي طریقه باید ولاړ سي. خو مطالعات اساسي ورس هم انشاءالله په لنډ وخت د به تکمیل شي. دا دوم طرف او دریم طرف تونل جدید سالنګ ده چې هغه هم اعلان د وطلي بین المللي ته سپارل شوی و. یو بین المللي شرکت هلته بریالی شوی ده چې سمیک ده د استرالیا نه.
د ترانسپورت د وزارت د مسؤلینو په وینا د سالنګ تونل چې کله په پیل کې جوړ شو نو په یوه شپه ورځ کې د 2000 موټرو د تګ راتګ لپاره رغیدلی و. خو نن سبا په زرګونو لوی او واړه موټر ورباندې ځي او ورځي چې دا خپله یا تونل له وخت څخه مخکې خرابوي ځکه خو اوس کانډ او کپار دی. د کندوز اوسیدونکی امیر ګل چې د ځینو کارونو لپاره کابل ته راغلی و د سالنګ د تونل پاک له ورسره غږېدلی و. امیر ګل پسې د بغلان د اوسیدونکي محمد یوسف خبرې هم اورو.
ټول سرعت سرنګر درکوي تبجن وم تکلیف زیات لري په لار باندې موټر دی خورا سي تقریبا نیم ساعتم ولاړې زړه بد سو زړه مې داسې خراب خراب سو. بیا مې څه دغه مالداري کورت مور ته وای دغه مې څه اخیستي و هم مخته سالنګ کې په دغه لارې راتلم دغه مې خوړل لره روانو.
تاوستان چی دی دس خاوری دی دس خاوری دی چی اکسیجن نستا. اگا زمستان چی گوری لار خراب دی برف دی باران دی بیا موتران بندی گه باردار موتران دیر دی دا بیا دود دی. معمولی گروپ اشتا چی تا پویی گه که دا لار دی خاوری هم دیر دی دود دیر دی پکی اوکش نلری خلاصا دیر مشکلات دی مجبوری دیگه خلق سنگه وکو. خو زو بیرتر ازو دیگه کم لاری نستا اغا وایی لاری ایرپورت دیگه شیون امکانات نلاری.
د سالنګ تونل له یادو ستونزو سره ښکلاوي هم لري. له دې ښکلاو څخه تر ټولو زیات شاعران خوند اخلي. د ننګرهار اوسنکی شفیق الله وایي چې د سالنګ ښایسته او شنې درې رواني اوبه د بلبلو شور اسک غرونه هغه څه دي چې انسان ته آرامښت وربخي.
حتی داسې روایتونه او داسې هم لیدی شي چې دا تیږې هم د واورو د ډیر ورخ له وجې نه سپین رنګ باندې اوښتي دي. لومړی ځل دپاره د سالنګ لیدل زما او د زما په شمول ټول ملګرو دپاره دا یو عجیبه کیسه وه. کوشش هم کوو چې دغه ځای کې زیات تم شو خو هغه کوم ډرایور چې و هغې مونږ ته وخت نه راکوي چې دلته واوره ورېږي. تصویران هم واخل ملګرو سره ټولګیوالو سره تصویر هم چې اخیستو دې ټایم کې تقریبا نیم ساعت یا شاوخوا دې نه زیات وختې شو دلته واورو ورېدله. معمولا دا د سالنګ د واورو او د کابل د یخ او د مڼو په حق له هم شاعران د کوزي پښتونخوا او د بری پښتونخوا پښتنې انجونې زیاتره خلک د سالنګ د موسم د سالنګ د هوا شیرونه وي چې یو شاعر بیا وي و جانان راشه د کابل مڼې پخې دي واورې د سالنګ په غرو پرتې دي. یعنی د سالنګ د غرونو واورې په شیرونو کې ستایي.
د سالنګ تونل د افغانستان له لوی لارو شمیرل کیږي چې د پولی خمری، ایبک، مزار شریف، شبرغان، میمنه، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونه له مرکز کابل او جنوبی ولایتونو سره نښلولې دي. څومره چې لوی لارې په تیرا تونلونه په سمه توګه جوړ شي په هغه اندازه د خلکو او سوداګرو ستونزې کمیږي او د تګ راتګ واټنونه لنډیږي. دا چې د سالنګ تونل خلکو ته نورې کومې اسانتیاوي برابرې کړي او د بیارغونې په حق له مسؤل کسان څه وایي زما همکارې فرشتې مرسل د ترانسپورت وزارت له مالی ادارې معین امام محمد وریماچ سره مرکه کړې. دا ورېدو بلنه درکو.
مخکې دې نه چې د سالنګ تونل جوړ شي خلکو څه ډول تګ راتګ کوي؟
د مالونو لیکدول یا تګ راتګ ډیر ستونزمن و ځکه د اوښ سره یا اسونو سره یا همداسې نور حیواناتو باندې دوی هم سفر کوو هم خپل اموال ته انتقال ورکوو. ډیری تقریبا خلکو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی ده د یخنی له کبله یا د وورو کبله.
که داسې راته ووایې چې اوس د سالنګ په تونل کې په کوم شمېر موټر تګ راتګ کوي؟
په ورځ کې 2000 نه پورته موټر په دغه تونل کې تګ راتګ به وکړي او دغه په تګ راتګ کې تجارتي اموال دي او مسافر وړونکي موټرونه دي او په څنګ کې دولتی او نظامی موټر د غلاری نه تک را تک کوي.
مون صاحب یو شمیر کسان لدین شکایت لري چې وای ټول لوی لارې خې خو په تیر بیا د سالنګ تونل چې دته زیان رسیدلې ده او هغه تک را تک تنظیمن سوی ده په دې عقل تاسو سوی.
بالکل دا مونږ منو څوم زل د تونل سالنګ یعنی بیا رغونه بربندی کیږي د تجارانو تقریبا باید غمیار سره چې دوی خپل وزن انتقال وکي. یو موټر باید 15 ټن باید پورته نوي. ځینې موټرونه شته چې د 15 ټن پورې انتقالوي. په دوامدار په توګه مونږ وضعیت څیړو او خپل ارزیابي مو کړی ده او بیا هم به وکړو. راتلونکي اونۍ کې د افغانستان سراسري ترانسپورت اتحادیه جوړو، نو دغه د اتحادیې له لارې مونږ غواړو چې ځانګړی عامه پوهاوی پروګرامونه ترسره کړو چې د مونږ ترانسپورت په افغانستان کې څنګه مسلکي شي، څنګه تخنیکی شي، او مونږ څنګه کولای شو د ترانسپورت هغه وضعیت ښه کړو او خوندي وساتو.
که چیرې لوی لارې او تونلونه خراب وي، تر ټولو زیات سوداګر او عام وګړي له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. نو ځکه په کار ده چې له دولتي مسؤولو کسانو سره سوداګر او عام خلک هم د تونلونو په ساتنه کې ونډه واخلي. دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښه چاره.